دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند لنور همکارانو سره یو ځای هرکلای کوم. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وبخې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشهید انتخاباتو د ځنډ له پریکړې هرکلای وکړ. له یوناما نه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې له ځنډ وروسته بیا د ولسمشهید انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمی پر از تهران ته رسیدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له معین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل له دغو مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت علي شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي تر کم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو لور انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکو لمریز کال د وریه حمله پر 1 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده د تیرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم وو. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیکه مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د غزنی چارواکي وایي شرطه څیرمه یې له یوه نیم کاره کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونڅا کړل. د ولي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټا یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویان وای ځان مرګ غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینه کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په اصلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ جوړې له کابله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اجنس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تیرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تیرې سه شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو کورسو چې په نتیجه کې لاس مواصلان مړه او 20 نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تیره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس اژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي شاید له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سي. اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې مسکو له واشنگتن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو د پخلاینې ډاک مشکوک پیغام لیږلی دی. دا په داسال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینل له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دانه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اورېدل، تفصیلي هر وخت چې وغواړي زموږ ویبپاڼه کې کتلی شي. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی رپورټ رد کړی چې وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. همدارنګه به دا هم واورئ چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی، خو ویلي که له ځنډ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات په ناسم ډول ترسره شي د منلو وړ بن. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان بیا وایي چې حکومت 90% اساسي قانون په خپلو پریکړو کې په پام کې نه نیسي. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په ګرش کې چې یو ناامنه ولسوالي وه، په وروستیو کې د دې ځای د خلکو په وینا امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستاني بیزو ترلاسه کول ورته د هرې ورځې په تیریدو نور هم ستونزمن کیږي. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو او د ایران د یو پانتون د محصلانو له مظاهرو مو هم خبرو. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی او په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له ځنډ وروسته بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. یوناما د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي مرسته کوونکو سازمانونو څخه دی او دا دریځ داسې وخت بیانوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتې ځنډ اعلان وکړ. په اړه یې نور تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي. یوناما که څه هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی، خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي. له یوناما څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو نوی مهال ویش ډیر ژر اعلان کړي. د یوناما دا دریز داسې مال خپریږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتنی ځنډ اعلان وکړ. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په 1 دشمه نه، بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره کړي. له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پریکړه ته د درناوي ویلي، خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه را پاریدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لستر او مالی او تخنیکی ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. یوناما د 13 جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د 50 میلیونو ډالرو اضافي مرسته وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو، خو د کلنۍ رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نشو. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو له ځنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون پر اټو کې دلو انتقادونو څه اغیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوی وایي نړیوال ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې دي.
همه بین المللی می فهمند که در کمیسیون انتخابات به برگزاری
دی وی نړیوال ټولنه پویږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته، نو ځکه یې لزنده هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي، له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي. ښاغلی مانبی هیله مند دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت رد کړ چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ساده لري سره په خبرو کې د غری پټونه به بنسټ وبلل، ویل فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی پکې د پام وړ بریاوې لري، خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ. ویل په دې برخه کې څېړنه کوي. ناجی اسافی له کابل نور
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې بې بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت خپله سره وړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای ده چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
ښاغلي دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوي راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 600 میلیون افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید دا رپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي.
ای گزارشات به ما رسیده،
دغه راپور نه موږ ته رسیدلې او د راپور په اړه څېړنې کوو. سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزورې مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لوري کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نه شو ردوای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پینټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلن نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد له منځه وړل به ناممکن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانه او تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان نن د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په مناسبت راټول شوي وو. په دوی کې یو شمیر داسې هم و چې ویلي د افغانستان حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې تر پښو لاندې کړې دي او اساسي قانون جدي په نظر کې نه نیسي. فیروزه عزیزی په موضوع رپورټ راکوي.
کابل کې یو شمیر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجمع د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و، وویل
تر نن کا د پخانی ولسمشر حمید کرسی او وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په دوران کې لسلنه اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې نوی سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوی دي.
له دې سره د یاد غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1999 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او راس تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګینې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیات کړي دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې دغه ستونزې پر ځای بولي او وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلن او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد یارافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپله نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه د فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمیر حقوق پوهان چې د اساسي قانون د نمانځنې د اونۍ په مناسبت یې څرګندونې کولې وایي حکومتي چارواکي یا حکومت تر ډیره پورې د اساسي قانون احکام هسې چې په کار دي نه مراد کوي یا نه عملي کوي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي دغلته امنیت بهتره شوی، که څه هم د دې ولسوالۍ پر اطرافو هر شپه وسلوال بریدونه کیږي، خو د ګرشک خلک وایي د نادالی او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی څخه نور تفصیل اورو.
د ګرشک د بازار اوسیدونکي چې ډېر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوزې ته راغلي ول وایي په دې وروستیو کې امن سم سوی دی او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول سوی ده. دوی د ګرشک په بازار کې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ول د نادالی د لوی مانده او د ښار د څلورمې او زیبا باجي تر نیول کېدلو وروسته په وسلوالو نښتو او لویو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
وختي کې یو څه ټاکو ټوکو تشوه شو، اوس د بازار خلک د ښار خلک ګر خوشاله دي. امنیت
محمد ولی یا مرداغه قرارګا سره پراته یې شی مونږ دی اوریدل ورکه مو اوریدل څه تر باندې ښه امنیت روان دي، بیخي ښه سم روان دي. د چا د شکل مونږ دی
اوس پلان په ګرش کې امنیت ډېر سوی دی. هغه د ملګر خو ادم کې اوس پکې سوی دی، اوس خالي ادم خان او دامن کې پاتې دي. نور مونږ کې پکې سوی دی امنیت ډېر ټینګ دی. چیرکو نور راشي غټ غټ بریدونه اوس په ګرش کې نشته.
د ګرش کول سوال یاړوند د نهر سراج پراخ او تاریخي سیمه د تیرو اولس کلن رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د غزای څخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګاه شهر او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازمندهي کوي. د ګرش کول سوالۍ د پاشاک مالګیر او یو شمیر تازن ولسوالۍ خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیارغونې ترڅنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو نامنوی له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلکو غوښتنه دا ده چې کلینیکونه دلته ورته سم شي، کوم چې خراب شوي دي مکتبونه ورته پاله کې بیرته ابوالچکونه چې ورته شوي دي هغه
اخیستل دي. دلته امنیت راغلی دی. زموږ سیمه کې د حکومت څخه زموږ سره کار سم کې او چاته اجازهتونه کې خپل پر ټاکلې ځای باندې پوسټ جوړ کړي او سیمه کې موږ ډېر خوشاله یو. حکومت سره بلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی، انده وخت کې هم څه ډېر مشکل جوړ نه کړي.
سل په سمه کې ضرورت نه لري. بعد دلته دښمن امکانات نشي پیدا کولای. یو څه تارکات چې دی هغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره ورته کېږي چې یو پله خلک دولت ته د لاس سره پیدا کړه نو بالا مشکلات ختم دي. د خیر انشاءالله تر دریشه تر لشکرګاه پورې زما خدای پاک ته داسې امید شته چې نور دلته دښمن ځای نشي پیدا کوي.
افغان سرتیر وروسته له دریو کلونو نه دلی په بشپړ ډول او د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي ترڅنګ د ګرش کلوسوالي یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په هغه سیمو کې به د بیا رغونې ترڅنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول شوي دي. د ګرش کامیا کمانډر محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په اته ورځې کې د منطقې ټولې پاکې سولې چې سپین ماجد، بایزی، پاشک او چاردې، کنجک او دغه سه غټې غټې کریوې چې دا ټول د دښمن څخه پاکې سولې، دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واوښتله. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګریش د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګاه وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري، خو د نوزاد، سنګین، موساکلا او شیر ولسوالیو سره ګډه پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستان ته د تګ لپاره د ویزو اخیستلو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په جلال آباد کې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ننګرهار حکومتي چارواکو د پاکستانی ویزو د ورکولو لپاره پر تذکیرو د ټاپو لګولو واک په خپل لاس کې اخیسته لامل دوی ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. زیور رحمان وای دوه میاشتې کېږي چې د کونړ نوبت کې د ویزې اخیستلو دپاره د ټاپي لګولو ځای ته ځي، له سهاره تر ماښامه انتظار کوي خو په تذکیرو ورته ټاپه نه لګول کېږي.
زما تقریبا دا دوه میاشتې وشوې مسلسل زم راځم هلته لین کې ودرېږو، دومره رش بیروبارې چې مونږ چې کوم کله د ټاپو ځای ته رسېږو نو نمبر ختم شوی. خلک ورته د دوه ورځو نه راغلي، پر دوشنبې پورې زموږ د کونړو نمبر دی، د شنبې نه یک شنبې نه ورته خلک پراته نمبر نیسي.
هغه وایي د ویزو اخستو ټاپه هغه چا ته لګول کېږي چې پیسې ورکوي او که څوک رشوت ورنکړي، که هغه شپې او ورځې هم هلته تیرې کړي ویزا نشي ترلاسه کولی.
دومره بیروبارې پولیس راشي هغه سره سره په قطار کې غوبل جوړ قطار ګډوډ کې خپل کسان پکې نه باسي، نمبر اخیستل لپاره پیسې اخلي وي، په دونو پیسې راکړي په نمبر کې به دی ودروم. ټاپه چې لګي پیسې نه اخلي وي، شپږ زره روپۍ تش په قطار کې ټاپې ته دي ورنږدې کوي، شپږ زره روپۍ د نه صرف د دې اخلي. او ډېر زیاتره باندې د کونړو سره دا چې کونړي په جلال آباد کې هم پراته دي، دلته د خپل کونړ کې هم دي او د ولسوالیو نه دومره رش نه وي لکه څومره چې کونړ باید کونړ ته دوه نمبرې ورکړی شي، دوه ورځې ورکړی شي. وته
ضیاءر رحمان وایي پخوا چې د حکومت لخوا د ویزو اخستو دپاره د حکومتي ټاپې لګولو خبره نه وه، نو یو څه اسانتیاوې موجودې وې، خو اوس حالات د خکېدو په ځای ډېر خراب شوې دي.
پخوان خو چې و د دینه سره زر وو، موږ خو هغې وخت کې داسې ګمان کوو چې رشوتونه ډېر شوي دي، خلک ویزې پیسو مان لګي داسې هغسې رشته موږ دا سیستم بخې، خو دا پخوا د دینه سره زر وو، اوس خو دې شو چې په ټاپه باندې پیسې اخلي. هلته د ویزو قطار کې به بیل ودرېږي او د ټاپو په قطار کې به بیل ودرېږي. مخکې که پیسې اخیستلې دوه درې زره روپۍ اخیستلې په عام عمومي نمبر و، دوه درې زره روپۍ به نه وخت ویزه به درې لګوله، اوس شپږ زره روپۍ صرف ټاپه اخلي، دومره رشوتونه روان شوي دي.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ننګرهار چارواکو او په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلینو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړې.
برخه کې درې ناستې مې د ننګرهار د والي سره شوي دي او همدارنګه یوه ناسته مې د دیوناما تر مشرۍ لاندې د پاکستان د قونسل سره وسوي ده او ټلیفوني تماس په دوامداره توګه حتی په پاکستان کې د افغانستان سفیر سره مې دا موضوع یاده کړې ده چې دې ته یو معقوله د حل لاره پیدا شي. دا یو د بشرمي شکل یې پیدا کړی ده، د موږ ورونه خویاندې زړې بوډاګانې هلته ولاړې وي، مګر دوی ته هغه ویزې په خپل وخت زمان نه رسېږي.
د ننګرهار والی ویان عطاالله خوګاڼی هم ستونزې مني او وایي چې د حل کولو هڅې پیل کړي دي.
ستونزه د ویزو د تنظیم په برخه کې وه، موږ د خلکو په وړاندیز باندې کونړ ته یوه ځانګړې ورځ ځانګړې کړه. قونسلګري سره هم خبرې اترې روانې دي، تبه ده چې د قونسلګري اړوند کوم تفاهم چې زموږ شبه د تفاهم په ترڅ کې نه یوازې د کونړ بلکې د ټولو ورسونو چې هغه مراجعین د قونسلګري لري د ستونزې حل شي.
خوګیانی دا ونه ویل چې د ننګرهار حکومت او د پاکستانی قونسلګری ترمنځ څه او کوم ډول تفاهم شوی دی. یو شمیر خلک وایي باید حکومت د هیواد دننه ولسونو ته روغتیایي او نورې اسانتیاوې برابرې کړي، څو د ناروغانو درملنه همدلته وشي او خلک اړ نشي چې د ورځو ورځو دپاره د پاکستان ویزو اخستو د پاره انتظار وباسي او یا هم وهل ټکول وخوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د یو پانتون محصلانو د ډسمبر پر 13مه د دویمې ورځې لپاره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د یو بس د ټکر له کبله تر 13 ډیرو محصلانو ته مرګ ژوبله واوښته. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیره هیئت مشر علی اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر 13مه دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15مه د تهران په شمال لویدیځ کې یې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او 8 نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمیر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطح د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتله. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل شوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې شوې.
دوستانو زموږه غږ آزادې راډیو ناوریز مخ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر و بجو په منځني صفه دوله شپږ نه بیا ورېدل شي. مخکې لیدل چې د نیم ساعت خبري مجله پایت ورسو زموږ بل نیم ساعت خبري مجله پایل شي تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زادرت محمد د ایرات ولایت څخه تاسو ته زحمت کوم دا د کندهار او ایرات د کابل لوی لارې پولیس موږ ډېر پتنګي هر پوسټه څلور ځای درې ځای خلک دروږي زر زر افغاني وایي پښتونان هم بيزه تکي خو یې ټکان برخي موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دغه ایرات چې د خلک اصلاح کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیداګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډېر ښه خبر ولري چې اوس د امریکایي سرتیري پولې ته وځي چې باید د دولت مخالفین اووه ورځې ورباندې لاندې کړي چې افغانانو ته د جذبي کینوالي و توروالي معلوم شي چې دا دي دین سوله غواړي نن ورځ بالا دین ستړي د جنګ څخه موږ دا غواړو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د دې خبرې په باره کې ووردي وربند کړې اعلان کړي د حکومت تر افغان ځواکونو سره بربنه د خلکو ته د خپل ولرت د دې د معنی چې چا دې سول وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه دې د خپل ورور سره وژنه نه غواړي موږ دا نظر دی خدای دې چې دا د دې راځي خپل کې او دې وایي ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته مې سلامونه ورسېږي. بعد له سلامو مې دا پیغام ده دا د افغانستان د پلي چرخې په زندان کې څوغنه نشې د باندې کېږي د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې به کېږي یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي. دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 10 کاله قید یې پلي سړې ته پر سریاکو یا پر چرد پر باندې ورکړی ده مګر خو دلته آزاد دي. دلته داسې آزاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اصلاح ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده د آزاد ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کارو کې ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي په عام خاص باندې کېږي. وسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې